پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12:25. السلام علیکم درنو دوستانو، پی یو استودیو ته مزافر به ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د نور مطالبو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تازه څرګندونې درته لرو چې وایي نن به کابل ته د ولایتونو څخه د اساسو موادو د انتقال پروسه بشپړه سي. نو راپورونه هم لرو، خو مخکې تر هر څه به له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 600 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3000 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 600 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله په ګډو پوځي عملیاتو کې اوښتې ده. مال پاسوال محمد وای صمیمي ازادي راډیو ته وویل
اضافه تر 600 نفر پورې کوم میدان وردګ ولایت تلفات لري چې ملي امنیتي ځواکونه ټول مشترک عملیات کړي دي، او په بعضي موارد کې زموږ ملي امنیتي ځواکونه سره یو ځای حمایه ده چې همکاران هم زموږ سره په ډیرو برخو کې په عملیاتو کې برخه درلوده. په هوایي ضربو کې
د شغلی سمیمی په خبره په دغو پوځي عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو هغه شمیر په ډاګه نه کړ. ویل سوي په دغو عملیاتو کې د قاتم لاټړ مموریت هم په هوایی برخه کې ونډه اخیستې ده. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، خپل ملګرو ته د مرګ ژوبله د اوښتو خبر رد کړی دی. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال عبدالحد نن ازادي راډیو ته وویل چې وروسته جګړه وسوه چې د شپې پر 9 بجو پیل او 3 بجې دوام وکړ. د ده په وینا په دې جګړه کې 15 افغان پوځیان وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د دوو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. بلخوا د غور د والي وایند عبدالحی خطیبي وایي چې په پسابند ولسوالۍ کې د سوي جګړې په اړه راپور نه دی وررسېدلی. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې طالبانو له یوه کاله د پسابند او د مرکز لویه لار د خلکو پر مخ تړلې ده. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. د پروان چارواکي وایي چې د ورښتونو او سخت سیلاب په نتیجه کې دغه لار نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د پروان د شینوارو ولسوال اکوګل محمدي ازادي راډیو ته وویل نږدې 15 کیلومتره ساحه تړل سوې او د سړک په دواړو خواو کې په سلګونو موټر بند پاتې دي. د پروان بامیان لار له شینوارو ولسوالۍ څخه تیریږي. ایران موافقه وکړه چې لږ تر لږه 3500 ښځینه نندارچیانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون له ایران څخه غوښتنه کړې ده چې ښځې پرېږده چې د فوټبال ننداره وکړي. د ایران دولتي آژانس ایرینا پرون وویل چې د ایران د فوټبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې ښځې کولی سي د اکتوبر 14 د تهران په آزادي سټیډیوم کې مسابقه وګوري. ایرینا خبري آژانس خبر ورکړی چې دوی یوه برخه ښځینه نندارچیانو ته ځانګړې کړی ده او د دې برخې ټکټ 3 ساعت په لږه موده کې وپلورل سول. چارواکي وایي چې د ښځینه کتونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غوروي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په ازادي لوبغالي کې 1,00,000 نندارچیان ځایېدلی سي. فیفا چې مرکز یې په زوریخ کې دی وایي چې پر دې غور کوي چې څارونکي تهران ته ولیږي او له نږدې وګوري چې ښځینه نندارچیانو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري او که څنګه. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ سو چې د سهار خدایاری په نوم یوې ښځې د سپتمبر پر 2 وروسته له هغې ځان ته اور واچوه چې دا یې د سټیډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړ چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشي سوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسي په تور نیول سوي وو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبیرا کې وویل د دې هیواد دوه یوه جوړه مارک پرکن او جولین کینګ چې په جولای میاشت کې نیول سوي وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو یې د خوشي کېدو حکم ترلاسه کړی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځونو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د افریقا په لویه صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید السهراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر پر څلورمه د امریکایي او نایجیر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال په تونګو کلی کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیری او د نایجیر څلور عسکر وژل سوي وو. یوه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې السهراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداری ورکړی دی. هغه شمالي مقدونیا ته تللی او پرون یې په اوهرید لویدیز ښار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخکې د ناټو سازمان غړی سي. پامپیو د شمالي مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د دغه هیواد خلک باید په پرمختګ کې ونډه واخلي، نه دا چې د چین او روسیې چل وخوري.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راپور واوري چې وایي له ولایتونو څخه کابل ته د انتخاباتي اساسو موادو د انتقال پروسه باندې بشپړ سي. دغه لاس د امریکا دفاع وزارت د طالبان په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایاند فواد امان هم د دې خبرې هرکلی کړی.
بدون شک که هر قدر که جامعه جهانی، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها در حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته باشند، همکاری ها و کمک های خود افزایش بدن، به همان اندازه ما موفقیت های بیشتر حس میکنیم.
په نړیوال مسایلو که به در ایران پر راپور باوری ایران حق دوی استرالیایی بلاک نیکون لیکون که چی د جاسوسی په تور نیولی و خوشی کړی دی. دغه راز په دوهمه نیمایي کې چې اونیز پروګرامونو ته ځانګړې سوی، نن د زهرو کاروان پروګرام درته لرو. په نشو یو روش دی خپله کیسه کوي.
د کور بر برکت بالکل ختمی، اولادونو به مې مرچک ټولول په پټو کې، او هغه پیسې به ما غستلې په دې مردار شي به مې ورکول. زه ډېر زیات د اولادونو دغه یم، اعتبار مې بیل و ده، کاروبار مې بیل و ده.
دا نور راپورونه په همدې خبرونه کې ورته لسی له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو، لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې ټاکل سوی نن ورځ به له ولایتونو څخه کابل ته د انتقال د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پروسه بشپړه سي. د انتخاباتو د کمیسیون د دغه کمیشنر خبري کنفرانس ته زما همکاره فیروزه زی ورغلې وه، همدا اوس سره د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه جانې، خبرونې شرغلې کې تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنر د تازه څرګندونو جزئیات له اوریدونکو سره شریکې.
د وضعیت مننه فریبا جانې، سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو هم د خبر په هډلاین کې وویل چې نن به، یعنی د میزان میاشتې په 13مه سیمه ده، د ټول افغانستان د څلور دیرش ولایتونو اساس او غیر اساس مواد کوم مخکې د رایو د پاره تللي وه د کابل نه. البته نن به بشپړ شي، تر دې دمه د البته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمیشنر مولانا عبدالله نومیږي، هغه موږ ته وویل تر دې دمه 22 ولایتونو مواد را رسېدلي دي، او نن به مطلق تر ماښامه دا پروسه بشپړه شي. همدارنګه دوی وویل چې تر دې دمه د یا ویست محلونو یوی زره محلونو د دیوایس فرمولو نتایج را رسیدلی دی او مرکز البته دغه سروار سیستم په انتقال سوی دی وایي چې مونږ تر دې دمه نه چې د تقلبي او غیر تقلبي رای حساب کو هغه د دې لپاره چې منتظره یو یا په تمه یو چې له ټولو ولایتونو نه مواد کابل ته راورسیږي او بیا وروسته دا پروسه پیل شي. دوی دا هم وویل او بیا یې ټینګار وکړ چې د میزان میاشتې په اوویشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان شي.
بله ډېره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې او تازه څرګندونې راسره شریکې کړلې. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په ورسو یوې بلې امنیتي مسلې ته د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د حملو د ډېرې دوه خبر ورکړی دی. د خبره د افغانستان دفاع وزارت هم تایید کړی او هرکلی یې کړی دی. جزئیات له ناجی صافی خبر.
ډېره مننه فریبا جانې. د امریکا دفاع وزیر مارک سپیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لارښوونه باندې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې خپلې حملې زیاتې کړې. ښاغلی سپیر له یوې پوځي څخه د راستنېدو پر مهال ویلي چې د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته امریکایي ځواکونو په افغانستان کې افغانستان هم افغانستان دفاع وزارت مرتیال ویان فواد امان سره مو شیبه مخکې خبر
به حمایت از امنیتی افغانستان قرار داشته باشند. همکاری ها و
محترم اوریدونکو د زینو تخنیکی ستونزو له کبله زموږ په اړیکه کې مشکل دی او نس کولای چې په سمه توګه دغه راپور واورو. خو په ټوله کې دا راپور په دې اړه دی چې د امریکا دفاع وزارت د طالبانو په وړاندې د خپلو حملو د ډېرې دوه خبره کړې ده او د افغانستان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی او هرکلی یې کوي. تر څو چې زموږ اړیکه بیرته سمیږي غواړو فکر کوم زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته سمه شوې ده. یو ځل بیا به ورسو ناجی صافی ته.
مننه. تر دې هم د طالبانو په وړاندې
بخښنه غواړم د تخنیکی ستونزې له کبله چې زموږ اړیکه سمه نه ده. نو یو ځل بیا د کابل سره زموږ اړیکه پرې سواله او غواړو تر څو چې د اړیکه سمیږي د یوه مرکه در واورو. په همدې ارتباط ته یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امریکایي ځواکونو د دغو حملو په زیاتېدو سره د جګړې په ډګر کې عمده بدلون نه دی راغلی. دوی وایي چې د ستونزې د حل لپاره باید د خبرو اترو لاره غوره سي. له شغلې باري آرز سره زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې په ګرده به وورو.
یقینا جګړه تیزه شوې ده او د ایالات متحده امریکا ځواکونه او افغان ځواکونه عملیات په دې وروستیو کې ډېر تشدید کړی دی. ولې د هغه کوم عمده تغییر یا کوم داسې عمده موضوع نه ده محسوس شوی؟
صاحب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو د حملو ډېرېدل او تر څنګ یې د نړیوالو ځواکونو قوي او پیاوړي ملاتړ د دې سبب شوی چې په ځینو سیمو کې دوی له طالبانو څخه ځینې سیمې بیرته ونیسي.
دا که تاسو آرشیف ته د خبرو مراجعه وکړئ دا چې ولسوالۍ لاس پر لاس کېږي او یا خطوط د جګړې شا او مخته ځي دا کل کلونه کې د موضوع ته وهم لري یقینا به هم په دې ورستی کې کابل توانیدلې چې ودنی ولسوالی آزادی که خوب بیرته دا بیا یعنی اونده تغییر پا جنگ که ندی محسوس
نو کچیر ده بحرانه و زواکونو حملی دیری شوی دیده طالبان پوران دیستاسو نظر اغیز نلری نو آلت خو بیا ویلکی گی چه ده طالبانو تلفات هم دیر سوی
شک نسته دا خو جګړه ده اتلس کاله کېږي جریان لري کله تلفات لږ شي کله ډېر شي کله ملکي تلفات زیات شي کله د طالبانو دا زیات شي کله د دولتي ځواکونو تلفات د شمېره ووځي دا خو جګړه ده پخوا هم کېدل اوس هم دا جریان ده
ستاسو نظر څه باید وسی چې په افغانستان کې مشکل ته یو حل لاره پیدا شي
زه فکر کوم چې د افغانستان موضوع جز د خبرو اترو لاري جز د سیاسي لارې څخه چې یو د حل لاره ورته ولټول شي په جګړه باندې د حل نه ده او تیر اتلس کاله یو لویه تجربه ده چې په دې حکله باندې کله کله ناټو هم نظریات ورکړي چې د افغانستان جګړه د جنګ په افغانستان قضیه د جنګ د لارې څخه نه حل کېږي او نور منابع هم بین المللي دا ویلي دي خو تر اوسه پورې موږ وینو چې هېڅ تغییر په جنګ کې نه راځي یو حالت رامنځته شوی دی چې تعادل په جګړه کې پر ځای باندې دی او کوم عمده تغییر و یوه طرف ته هم محسوس کېږي نه
افغان پوزی کرپو باری احرزو
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه
دوستانو زموږ غلا زده رادیو ریاو په دې برخه کې بل وصل وصل خطر دی مال د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غزنی ولایت کې د ممیزو پاکونې د یوې معیاري کارخانې د جوړېدو خبر ورکوي د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارخانه د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د چم په نوم د یوې امریکایي موسسې لخوا جوړیږي د ښاغلي رستمی په خبره دا کارخانه په یو نیم جریبه ځمکه کې جوړیږي چې په یو ساعت کې به د یو ټن ممیزو د پاکونې او بستهبندۍ ظرفیت ولري نوموړی وایي دا به د هیواد په کچه د ممیزو پاکونې لومړنۍ معیاري کارخانه وي د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د دغې کارخانې د جوړولو چارې به یو میاشت وخت ونیسي د بامیان ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په دغه ولایت کې د کچالو په حاصلاتو کې 40% لوړوالی راغلی دی عبدالوهاب محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به په بامیانو کې 380,000 ټنه کچالو تولید شي چې د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي ښاغلی محمد وایي په بامیان ولایت کې په 18,000 هکټر ځمکه باندې کچالو کرل شوي دي دی وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د یو من کچالو بیه له 90 افغانیو نیولې تر 110 افغانیو پورې ده چې دغه بیه مخ په ټیټېدو ده د عبدالوهاب محمد په خبره د بامیانو ولایت کروندګر د کچالو له درکه هر کال ښه عایدات ترلاسه کوي او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 40 پوله یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله زر ایرانی تومانه 60 افغانۍ 80 پوله زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستان اوس به یو نړیواله موضوع راوخلم ایران دوه استرالیایي بلاک لیکون کې چې د جاسوسي په تور نیولې و خوشی کړی دي خو له بلې خوا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ایران سفیر په دې خاطر زار کړی چې ایران یو روسی ژورنالیست نیولې ده د دې موضوع په اړه جزئیات له اسمت سروان تخاورو ترانسپ خبرونه ته شرغلی که په سر کې درته وایي چې د استرالیایي جوړې په اړه اوریدونکو ته له جزئیات ورکړي چې څنګه
بله دا همدغه موضوع چې تاسو ورته فریباجان اشاره وکړه د استرالیا حکومت هم تایید کړی ده استرالیا ویلی دی چې د دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندانه خوشی شوي دي دا دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین نن په کانبرا کې وویل د دې هیواد یو جوړه مارک فرکین او جولی کینګ چې د جولای په میاشت کې نیول شوی وو وروسته له ډیرو حساسو خبرو د خوشی کېدو حکم ترلاسه کړی دی. استرالیا ډیر په ایران باندې فشار راوړ، ډیپلوماټیک فشار چې دا جوړه خوشی کی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په وینا یو بل استرالیایی لا هم په ایران کې بندي دی، لا خوش شوی نه دی.
بله، یو بل موضوع دا و چې روسیې د ایران سفیر احضار کړی دی په مسکو کې. د ایران سفیر
بله
دلیل څه دی؟
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د ایران سفیر لکه څنګه چې تاسو وایس احضار کړ، او د په دې خاطر احضار کړی چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست د ایران له لوري نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخروفوا پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په مسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل شول چې د ایران سفیر مهدی سنایی ورته ویلي چې روسی ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته بیرته خوشی شي. له بلې خوا د روسیې دولتي خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی په قول ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر بیرته خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوی روسی ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایت سیخوفسکی ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ایران عموما بهرنیان د جاسوسۍ په تور نیسي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروانو. دوستانه و مریدل چې ایران هغه دوه اسرائیلي بلک لیکون کې چې د جاسوسۍ په تور نیولې و خوش کړی دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورسیږي د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دغو ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره پاکستان ته د طالب پلاوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مطالب لیکلي دي. اجمل تورمن دغه ورځپاڼې لوستي چې مهم ټکي راسره شریکوي.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د طالبانو یو 12 کسیز پلاوی پاکستان ته ولاړ او د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره یې ولیدل. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد هم هغه هیواد ته تللی او ممکن دی هم په پلاوی کې د شاملو طالبانو سره وګوري. په سرمقاله کې راغلي له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې کتنې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم تر سفر وروسته کیږي او ویل کیږي چې خای عمران خان د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په لیدنه کې دا غوښتي بي چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کوي کچېری بیا د سولې خبرې پیلېږي نو شرط یې باید اور بند وي. سرخط ورځپاڼې بیا دغه سفر په اړه لیکلي چې امریکا دوه مخې سیاست لوبوي، ځکه له یو خوا یې طالبانو سره خبرې لغوه کړي او له بل خوا یې د افغانستان د سولې لپاره خپل استازی پاکستان ته ولیږو چې د هغه هیواد له چارواکو سره وګوري. خو ورځپاڼه لیکي دا ځل د لیدنې کتنې او خبرې د طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په کوربتوب مخ ته ځي او ولیدل شي چې پاکستان د خلیلزاد مخ ته کومه نوې سناریو ږدي. اصلاح ورځپاڼې هم پاکستان ته د طالب پلاوی او زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره لیکلي چې باید په دغو خبرو کې په اوربان د طالبان لخوا د تاوتریخوالي پر راکمولو او افغان حکومت سره د سولې په خبرو ډېر ټینګار وشي. ویسانا دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي. ویسالي کې د ترامپ لخوا د سولې د خبرو اترو تر لغوه کېدو وروسته روسیې، چین او پاکستان ته د طالبانو د مشرانو سفرونه او د سولې په باب د دوی د خبرو او نظرونو غبرګون داسې ښیي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ به ځنډول شوې خبرې بیا پیلېږي او بین الافغاني خبرې به هم خامخا پیلېږي. خو ورځپاڼه لیکي چې د تلې د شپږمې په انتخاباتو پورې تړلې ده چې نتیجه به څه راوځي.
دوستانو د کابل چاپ د ورځپاڼو مطلب پاړم واوریدل ک چې مو دا خبرونه نه اوریدلای کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ ام بیا د سره واوري او زموږ راپورونه او تحلیلونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. لکه چې تاسو خبرې سنن په افغانستان کې د شوونکې ورځ ارمانځل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي هیله مند دی چې د نوي حکومت لمړنۍ کار د شوونکو د معاشونو لوړول وي. میرویس بلخي چې نن په کابل کې د شوونکې د ورځې په مناسبت یو غونډې ته خبرې کولې، شوونکو ته د کورونو د ویش ژمنه هم وکړه. د میزان 14 منټه په افغانستان کې د شوونکې لورځې سره برابر ده چې هر کال په پلازمینې کابل ولایتونو کې اترې ارمانځنه کیږي. اجمل تورمن چې د افغانستان د پوهنې د وزیر نننۍ خبرې واوریدلې د کابل په سټوډیو کې د یو په دیاره مشته جزئیات راکوي. تر ما سره خبرونه ته شرغلې
مننه فریبا جانې. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن د کابل په غازی لیسه کې خونکو ته په خطاب کې وویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت د دوی د مقام او د غشان د ژوند د خکېدو په هدف په یو شمېر لنډمحالو او اوږدمحالو پروګرامونو کار کوي. خغلی بلخی په اوږدمحالو پروګرامونو کې په ټولنه کې د خونکو د ځای او ورته د درنښت خبره وکړه. ویل چې د جګړو په کلونو کې په ټولنه کې د خونکو موقف ته هم زیان رسیدلی چې بیرته باید خپل پخوانی حالت ته ورو کرسی. خاغلی بلخی پلان محالو پروګرامونو کې د خونکو د ماشونو د لوړیدو موضوع هم یاد کړه. د افغانستان د پوهنې وزیر ویل چې دوی په وی طرح کار کړي چې باید د خونکو ماشونه لوړ شي. هغه ویل دا کار باید مخکې شوی وو، خو انتخابات شي او ملي مسله و د غچارې لزان سره مخ کړه. خاغلی بلخی ویل هیله مند دی چې د نوي حکومت پر اتاک سره لومړیتوب هم دې مسلې ته ورکړل شي. امیدوار
هستم که با آمدن حکومت جدید انشاءالله که اولین اولویت و اجندا همین باشه که معلمین ما در سراسر افغانستان یک پیام بسیار خوش و یک پیام بسیار خوبی را دریافت بکنند.
د پوهنې وزیر د غشان خونکو ته د کورونو د ویش په اړه هم وویل، زیاته کړه چې د نمرو ویش ډیر د خون په ګټه نه دی ځکه چې د جوړولو وس نه لري. نو په دې اړه د پوهنې وزارت د ښار جوړونې وزارت سره کار کړي چې د دوه یا درې خونو کورونه دوی ته په اوږدمحالو قسطونو سره ورکړل شي. که څه هم د نوموړي په خبره تر اوسه پورې 2000 جریبه ځمکه د کورونو جوړولو لپاره په افغان خونکو ویشل شوې ده. نن د میزان د میاشتې 14 نیټه په افغانستان کې د خونکو لورځ سره برابر ده. افغان خونکو تل له ناسم اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې چارواکو سره په خپل ژمنو په ځانګړي ډول د ماشونو د لوړولو او ځمکو د ویش په برخه کې پاتې راغلي او په خپل ژمنو یې عمل نه دی کړی. بلې فری بچانې
ډېره مننه کوم. اجمل تورمن دوستان اوس په هم ستاسو پیغامونه وورو.
ستاسو له پیغامونو
جنوبل خپلواکین د داسټ سوالایت د قلاینو د مرکز نه هړي کړي ولې دا خپل کال مخکې د ریه د هاغړي او د ګرنیش کې متاسفانه او سات دوا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو به د نل ملو د بیا او بشکا او د پلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غسل د چې استعمال لري هم بولي موږ د والي صاحب غواړو چې د غزنش څنګه سم کې او د ډیری د متاسفانه مشتمل کې شي په خو او چې متاسفانه نشته خدای زو د والي صاحب غواړم د غزنش په حل کې څه ډیر د وجود سره مخامخ وي. تمام
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د آزادۍ رادیو ته د لارینا ټول افغانانو ته سلامونه ونیکې هیله وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د خونکي ورځ ولمانځل شو. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی. خو زه د حکومت غواړم چې خونکي ته داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د ولګې نه په امن کې شي. داسې خونکي شته چې هغوی ته شل کسان، دیش کسان او 15 کسان اور پغاړه دي داغه نفقه نشي پوره کېدلې. په افغانستان کې خون کیتا ډېر پستک سترګا قتل کیږي، د جوالي پسترګو ته قتل کیږي. دوی ته د امکانات برابر شي لکه خون کې د ټولنې معمار او د ټولنې وشمه ده تر ټول هغه شمه خو زلیدون کې شي او ټول ولوسنو ته او ټول شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدور وګرځي. وسلام با احترام.
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د شرګات خدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم. واکه ان طالبان په افغانستان کې سول غواړي نو د دې پر ځای چې چین، ایران، شوروي او یا پاکستان د صبرونه کوي شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره تماس شي، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي. خو دوی څنګه د افغانانو سره، دوی څنګه د چینایانو، د شوروویانو، د ایرانیانو سره نه ده، دوی د افغانانو سره راخي سره د افغانستان کې لاس اچولې دي. د افغانستان سره چین د افغانستان پر حال ورهمي د افغانانو سره خبرې کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو دغه تاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولې وکړي چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري نو کولای شي چې ازادي رادیو سره شریکې موږ به د ځنګړو پروګرامونو لالارې تاسو شکایتونه او ستونزې د اړوندو مسولینو پورې ورسو. مننه کوم چې تر دې معلومات ازادي رادیو خبرونه را سره واورېدلې. لا خبرونه مو د عمل لري کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ هم لار سي موږ خبرونه هله تم تعقیب کړئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سو یو ځل بیا له سلام محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په تیروش په میاشت کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. امنیه قومندان وایي چې په دغو عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلودله. په غور ولایت کې بیا چارواکي وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په پسابند ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه حمله کړې ده. د پسابند سرپرست ولسوال وایي چې جګړه د شپې پر 9 بجو پیل شوه او 23 بجې دوام وکړ چې په نتیجه کې 15 افغان فوجیان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. حکومتي چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لار تړل شوی ده. چارواکي وایي چې د ورښتونو او سیلاب په نتیجه کې دغه لار نن سهار د ټرافیکو پر مخ بنده شوی ده. ایران موافقه وکړه چې لشته لږه 3500 شزینه نندرچانو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبوډیا ترمنځ د فوټبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. استرالیا دا خبر تایید کړ چې دغه هیواد دوه تنه په ایران کې له زندان څخه خوشي شوي دي. دوه استرالیایان په ایران کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نایجیر کې د اسلامي دولت ډلې د یو مشر پر سر د 500 میلیون ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کلمې کې د یو کمین پر مهال د څلور امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي مقدونیا کې د روسیې د نفوذ په اړه خبرداري ورکړی دی. مایک پامپیو شمالي مقدونیا ته تللی او پرونی په اوهریت لویدیز اشار کې ویلي چې تمه لري شمالي مقدونیا د روان میلادي کال تر پای مخکې د ناتو سازمان غړیتوب ترلاسه کړي.
اوسم اونیز پروگرام د زهرو کاروان خبرې دوه چمتو دي چې زما همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافې همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله وهیب وایي د نوې افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور قاچاقکوونکي د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا څلور کسان په داسې حال کې د حامد کرزی په هوایی ډګر کې ونیول شول چې په خپلو سفری بکسونو او خیټو کې 3 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درې میاشتنی راپور پر اساس په تیرو دریو میاشتو کې 55 نور کسان هم نیول شوي چې د هوایی ډګرونو له لارې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. پولیسو په 14 ولایتونو کې څه د پاسه 800 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې په 14 ولایتونو کې 851 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او راست شوی کشمش پکې شامل دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په 14 ولایتونو کې 15 عملیات وکړل چې د نشه یي موادو په شکې 14 کسان نیولې دي. په دوی کې 2 تنه ملي پولیس دي.
د یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو نږدې 40 کسان مجازات کړل. دا عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد موهید دا میزان دا میاشت پر لسمه نیتا آزادی را دیتو ویل چی دا نه ویشتو پیخو پتراوی و دیش کسان نیولی او بیا دا دی مرکز دا ابتدایی او استیناف محکمو لخوا لشپگو میاشتو چخ نیولی بیا تا شپار سو کالو پوری پا بند بندی محکوم شویدی. دا یدبانی ورده چی امنیتی ادارو پا دی ورستوی که دو لس نور تورن کسانم نیولی او تر حق ورسته عدلی او قضایی مرکز تا معرفی کردی.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب وایي د نوي افغان حکومت لومړی کار به د هغو مافیایي ډلو ځپل وي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بسترسازي شوی ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د فرای ولایت په ناامن ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
ساش کال کښت ډیر حاصلات یې ورکړي دي. موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلک کې کرل کېږي.
د انسان پر خو باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه لرو.
کوی افساد د پر دو سات د ساته خوبم کې بیا هم جګیږي، بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي.
د احمد جان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله خپل اولادونه له ښوونځي څخه راوویستل.
زما چې خپل کم کسب و د ورکوټي والي نه تر اوس وخته پورې ما کړی و، هغه کار په ما ودرېده، نو بیا زما ګزاره ډېره سخته شوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې، اوس هغه هم نشم کولای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د ملي امنیت مشاور امن او سولې ته د رسېدو لپاره د نوي افغان حکومت لومړیتوب د هغو مافیایي ډلو ځپل بولي چې د افغانستان د خاورو څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار اخلي. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې، نشي مواد په افغانستان کې د جګړې د اصلي عامل په توګه یاد کړل. د زیاته کړه د نوي افغان حکومت لومړی کار به دا وي چې هغه مافیایي ډلې وځپي چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو د مرکز په توګه کار اخلي. سیاسي تلګرام بیا د جرمي ډلو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو د ځپلو لپاره د قانون عملي کول او فساد سره مبارزه تر ټولو ګټوره او موثره لاره بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي چې د افغانستان جګړه ګڼ شمیر کورنۍ او بهرني عوامل لري چې د نشي موادو جرمي اقتصاد یې اصلي عامل دی. حمدالله موهب چې د نیویارک د ایشیا سوسایټي په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل د افغانستان په جګړه کې بیلابیلې کورنۍ او بهرنۍ ډلې ونډه لري چې مالی سرچینه یې نشي مواد دي. ښاغلی موهب زیاتوي چې امن او سوله هغه مهال امکان لري چې د نشي موادو مافیایي ډلې وځپل شي.
There is the economic aspect of it.
د دې جګړې اقتصادي اړخ ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو هم په هیګی له نشئی موادو څخه لاسترغلي پیسې د دې جګړې اصلي عمل دی. لدی جرمی اقتصاد سره مبارزه به دراتونکو حکومت له لومړیتوبونو څخه وي. لسولې څخه زموږ هدف دا دی چې د افغانستان ټولې سیمې له جرمی ډلو څخه پاک کړو. موږ به دا هیواد له هغو ډلو څخه پاک کړو چې افغانستان د نشئی موادو په نړیوال مرکز بدلوي.
د افغان دولت او نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوال ادارې د ګډ راپور پر اساس په افغانستان کې د نشي موادو للارې هر کال څه د پاسه 6 میلیارډ امریکایي ډالر ترلاسه کیږي. لدی پیسو څخه یوازې 1 میلیارډ افغان بزګرو او کارګرو ته رسیږي او پاتې ټولې پیسې د جنگي او ترهګرو ډلو جیبونو ته لویږي. افغان دولت په دې وروستیو وختونو کې له امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال دې له دې ډلې څخه وغواړي چې د نشي موادو د کښت، قاچاقو او تولید په اړه هم خپل دریځ روښانه کړي. د مشرانو جرګې پخوانی غړي او سیاسي کارپوه رڼا ترین په دې باور دي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې تر ټولو ګټوره او موثره لاره د قانون عملي کول دي.
د مواد مخدر د پاره دلته کار د پاره بسترسازي شوی ده. دلته په فضا کې فساد دی، په سرنوالي کې فساد دی، په خاصو ادارات چې د همدغه مواد مخدر د پاره جوړ شوي دي په هغه کې فساد دی. تر هر څه لومړی د فساد له منځه وړل، د قانون پلي کېدل دي. په افغانستان قبایل پر دې باندې کار وسی.
افغان دولت په داسې حال کې د نشي موادو د کاچاکونکو د ځپلو او طالبانو د مالی سرچینو پر وشغلو ټینګار کوي چې د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه لسو میاشتو راهیسې درېدلي، خو افغان ځواکونو په یوازې ځان په کابل، فراه، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر ورته بریدونه کړي دي.
محمد ایاس تنکو چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور حمدالله موهب د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه. اوس فراه ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال اخلو. د فراه ولایت محلي چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت لږ سوی دی. د فراه ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد رضا منیر ازادي راډیو ته وویل که څه هم په روان شمسي کال کې طالبانو څو ولسوالۍ نیولي او هلته دولت د کوکنارو بوټي نه دي اړولي، خو بدیلو کښتونو او عامه پوهاوي پروګرامونو د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره راټیټ کړی دی. له بلې خوا بیا د فراه ولایت نا امن ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې سږ کال د فراه ولایت په ځینو سیمو کې ډېر کوکنار کرل سوي دي. په دې اړه زموږ همکار حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
سږ کال په فراه ولایت کې د نشه یي موادو د کښت او تولید ډېروالی د افغان امنیتي ادارو پام ځان ته راړولی دی. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس دوی سږ کال د طالبانو نږدې 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشه یي مواد له منځه وړي دي. د فراه ولایت درې بزګران عبدالستار، سید احمد او نظر محمد وایي چې سږ کال د خاک سفید، پشترود، بالابلوک او بکوا ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او تریاکي ټول شوي دي.
سږ کال کښت ډېر حاصلات یې ورکړي دي. په موږ د نور ولسوالیو درک نه موږ خپل په ولسوالۍ کې په بالابلوک کې کرل کېږي.
بالابلوک هم تر پروش کال پورې وړن کال ډېر و. هغه ځای چې دولت کنټرول کمی هلته تاریخ ډېر کړی کېږي. دا څو کاله خو وروره ده، خو ما نه دي لیدلي دا درې څلور کاله چې کمپین راست. په بلابلک منطقې خاص دغه تاریخ دي، دغه یې ګټه ده.
تاریخ ډېر کړی کېږي. له کوم کښتګر سره کومک سوی چې مثلا دی دا تاریخ پرېږدي چې مثلا دی غنم وکړي بله کښه ورځو کې یا نه ورسره کېږي. چې زموږ تیس وطن خراب دی په تاریخ خراب دی، زموږ تیس وطن چې دربدار دی په دغه دی.
فراه ولایت د نشه یي موادو د کښت او تولید ترڅنګ ایران او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی دی. د فراه د ولایتي شورا غړی ګل احمد فقیری په دې ولایت کې ناامنۍ او د دولت له واک څخه د ځینو ولسوالیو وتل د کوکنار د کښت لاملونه دي.
کښت تریاک غیر از ساحات
هغه سیمه چې د دولت په واک کې نه دي هلته بزګر تریاک کوي او د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا یې ملاتړ کیږي. د تیرو څو کلونو په پرتله په 1498 کال کې د کوکنارو کښت او حاصلات هم کم شوي دي.
د فراه ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د امنی چې سږ کال په دې ولایت کې د نشه یي موادو د اړولو پروګرام نه دی عملي شوی، خو د ریاست دا ادعا هم کوي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 40 رقم شوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډیو او رشپن مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس انسان پر خو باندې د نشي د ناوړه غیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې نشي مواد په تیره بیا شراب د انسان خوب ګډوډ کوي. که د معتاد د خوب ګډوډي دوام وکړي نو یو شمیر ذهني او جسمي فعالیتونه هم ګډوډ کیږي. دا چې نشه په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انسان پر خوب نورې څه ډول اغیزې لري، ولې نشه د انسان خوب غیر منظم کوي، او په کوم حالت کې نشه د انسان پر خوب ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر خوب څومره ناوړه اغیزې لري.
بېخوبي د ځینې د یو سبب د وجې ځینې منځته راځي چې ځینې بېخوبیګانې چې دی دا ګزاره اوسېږي، بعضې متوسط وخت په لکه د یو هفتې نه تر یو میاشته پورې چې دا بېخوبي وي دې ته ګزاره په اصطلاح ونور کېږي، او بل چې د فرزمال د یو میاشت نه تر شپږو میاشتو پورې دا متوسط دي تر کېږي، د شپږو نه میاشتو نه زیات چې شي دې ته یو مزمن شکل باندې بېخوبي ورته ویل کېږي. په هغه اشخاصو کې چې روزمره خپل عادي زندگی خپل کې په دې اشخاصو کې لیدل کېږي. پر اوږدو کسانو کې بېخوبي خو یو غټ عامل دی، ځکه د دې لپاره چې د یو سبب له وجې ځینې هغه روک شوی دی چې د هغې علت پیدا کول یې پکار دی د څیش د وجې ځینې دی ته چې د بې خوبي ورته پیدا شوې ده.
روک د کسانو باندې د بې خوبي ناوړه اغیزه څه ده؟
ناوړه اغیزه خو د بې خوبي یو خبره داده چې په خپله د توجه او تمرکز د انسان ختمیږي. توجه او تمرکز دا د انسان ختمیږي، د روزمره کارونو قابلیت بیا نه لري او حافظه یې ضعیفه کیږي. دا مسایل مابین تر دې روزمره کارونه خپل نشي کولای نشي د بې خوبي د وجه ځینې
اوږد مهال کې. نو د بې خوبي له امله معتادین کوم ستونزې سره مخامخ کیږي؟
معتاد خپل په ځای باندې معتاد پاتې کیږي په کومو موادو باندې چې دوی اخته وي، نو هماغه موادو په سرچ په تلاش کې کیږي تر څو هغه مواد پیدا کړي او د هغې موادو په واسطه باندې دوی ځان ته د فرار لاره لټوي او بیا وروسته د هغې ځینې دوی آرامیږي. او کله چې هغه مواد نه پیدا کړي دوی همدغه ترتیبه سرګردانه بې خوبه او ډېر مسایل ورته پیدا کیږي، ورته سردردي ورته پیدا کیږي، ورته فردن بحالی پیدا کیږي، روزمره کارونه خپل نشي کولای، توجه تمرکز نه وي.
اول ډاکټر صاحب، دا نیشه د بې خوبي لامل ګرځي خصوصا په روغ د کسانو باندې؟
نیشه تر نشه پورې فرق کوي. اوس موږ تاسو نشه هر یو ته نشه ویل کیږي، الکولیسته چې الکول هغه کې هغه ته نشه ویل کیږي چې اپیوم استعمالوي یا فرن چرس استعمالوي، نور څه مواد دي چې هغه استعمالوي هغه یو اندازې پورې. فردن بعضي مواد دي چې هغه استیمولان دي په وجود کې او بعضی مواد دي چې هغه د سیو ډیپریشن ونې ته ډیپریزانت تاثیر ځان پر لري، لکه یو د هغه ځینې فردن اپیوم دي، اپیوم چې دی یا فردن خپل هیروین دي یا مورفین دي یا د هغه مستحضرات دي، دا په خپل چې د درد ورکی دی وجود ځنې او سبب د کاذب خوشحالي کیږي. نو په هغه صورت کې چې مواد نو سی کې دوی سرګردانه ګرځي، الکول چې د خوب تکه تکه کوي.
کوم حالت کې بی خوبی دوی تر منځ کېږي؟
بی خوبی دوی چې د پچنیشه ونه کی او په عادي حالت کې اوسېږي دوی ته بی خوبی پیدا کیږي.
سمره بی خوبی را منځ کېږي مدد مشخص ده؟
مقصد دا چې هر انسان کې بی خوبی فرق کوي، نظر د هر انسان
خو په مجموع کې
فرد مال دوی ته بی خوبی پیدا کیږي. ورته نو بی خوبی ځنې معنا دا نه ده چې د هغه خو فرش نه وي، که یو سات دپاره دو سات د ساته خوب هم کی بیا هم جگیږي، بیا هم هغه خپل موادو په تلاش کې اوسیږي، د موادو دپاره سرچ کوي، مواد پیدا کوي. نو دې له وجې نه ورو ورو ورته بې خوبي ورته پیدا کوي.
بې خوبي کوچنیانو باندې څه اغیزه لري؟
په ټولو باندې تاثیرات لري. یوه خبره ده چې په ټولو کې توجه تمرکز ختمیږي او سبب د ماشومانو کې د جسي او حالت مابین ته راځي چې فرد مال استراب خواته ځي، استرابی حالت ما بین تروڑی او په مایندو کې هم چې د هټل ډیپریشن سبب کیږي، ذکر چې د ډیر بی خوبی دی وجه ځنه د دوی چې د دماغی حالت چې د خکار نه کوي.
ځینې کسان بیا دغه ماشومان ته ځینې مخدراتو کو ورکي یا ځینې داروګان ورکي، آیا بی خوبی لامل نه کیږي او د احتیاط سبب نه کیږي دوی ته؟
د احتیاط سبب کیږي، د بی خوبی سبب نه کیږي ورته، ځکه چې په خپل هغه کې خوب شته کنه، یو آرامش ما بین تر ځي او ریلکسیشن ما بین تر نه خطر خوب ته ځي او د احتیاط سبب کی کچې ته زیات وخت د پاره استعمال شي دوه درې هفته نه بیا د احتیاط سبب ګرځي.
د انسان پر خوب باندې د نشو د ناوړه غیزو پاره مو له ډاکټر عبدالحق قریشی سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کې؟ په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطري واردي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو احمد جان تنشي مخکي پاپړ خرڅول او د ورځې به تر 1500 افغاني پوري ګټه وټه درلوده، خو کله چې موتاتو نه کاروبار ځنی پاتاسو او اوسته بل د لاس کټ ته ناشتي. احمد جان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی په جړغونی आवाज وایي، وړو ماشومان می پمزوکه کې کار کوي چې زما د نشور لپاره پیسې برابرې کړي. دا چې احمد جان د نشول عمل نور لڅ ډول سنز سره مخ شوی او اوس ولې غواړي چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تر نشي مخکې مقالین بافي کول هغه وخت په پاکستان کې موږ ژوند کوو نو تقریبا ډیر وخت مقالین بافي کوو ته کال به ما واده وکړو نور په پدغه قالینو کار کې گزاره نه کیدله بیا مې د سیو کار وکړو چې دغه ځان ته مې موټر سایکل را پیدا کړو پاغه باندې مې د دکاندارانو ته چپس پاپړ خرڅول 1500 مم ګټلې زر مم ګټلې 800 مم ګټلې دي زما یو تر دې بچر سکو ما ته بل چې بچی کله دغه مال خرڅوي اخوانه چې راځي ما ته ځان سره یو پونی چرس راخله په اورز مې دا چرس راواغسه په تیر شو په پړې د ریګي په لوسې د پیښور نه نو د سروانو مزان سره مې فکر وکړ چې دا کاکا دا چرس وحیدی کې سم مزه ده تر ازه د دې مزه واخله نو د سده یو غنی پټه او د غنی پټی تنه نه واته مو هغه سیګریټ مې نه شو جوړولې خو یو قسم مې جوړ کو دا مې اوه چې و مې وه کله چې په موټر سایکل را سپور شوم نو ماته د سیو لذت غوندې په دې کې ښکارا شو د ماغې نه پس زه په دغه چرس باندې واوختم نو بیا تقریبا ډیر وخت بعد ما دا غزینه کور بار کو دل تر اغلم کله چې دل تر اغلم تقریبا یو میاشت دل تر ډیر پاک وګرځیدم بیا یو میاشت بعد الله تعالی ما ته بیرته توان توفیق راک ما خپلم دغه د پاپړو کار دل ته شروع کو زرن مو واغس په دې کې یو رس دغه سیالکان راغل او هغه الکانو به دا تاریخ سکو ما خود چرسو عمل کو نو زه د سیو خواته تینه کې ناستم یو دو دمه مې دې سره کش ک دې سره مې ځان پیون ک اتل سرزه مې دې سره دا تاریخ وهل اتل سرزه بعد چې ما تاریخ پری خوست په ما یو رقم مریضی راغې سال شوم لاړم شپاخانه ته زه چې شپاخانه نه راغلم بل ورځ د کار نه راغلم د قالق راغې ما ته ویل راک 0 روپۍ ما ته پیسې ډېرې وې کاروبار مې خو یو په دوه د پاکستان نه مې دلته کار خښو زرګون مې ورته را وېست ور مې ک دې دا زرګون واغست ولاړ سړی ځان سره راوسته کېناستو دا شیشه په هغه دغه کې واچو ومې وه ما چې خدای شته دا شیشه ووه نو زه خو واده کړی وم کور ته چې راغلم نو سبی چې شو ما ویل چې هو هو مزه خو ټوله په شیشه کې دی نو قربان د هغې نه بعد زه عملي د شیشه شوم دغه دوه تو نیم کاله کېږي زما چې دغه شیشه عمل کوم خو زه چې بې پیسو کړم نایت بار یې کړم په عالم کې وشرمولم د دوه روپو کړم دغه شیشه کړم ولی چې ډیر یو بات عمل دی چې سل د پدې نشي ورکه 1500 د سي در نزي د کور بر برکت بالکل ختمي اولادونو به مرچک ټولول په پټو کې او هغه پیسې به ما غستلې پدې مردار شی به مور کول سر ډیر زیات د اولادونو د غېما اتبار مې بیل ودو کاروبار مې بیل ودو زما چې خپل کم کسب ودو ورکوټي والي نه تر اوس وخت پورې ما کړو هغه کار په ما ودرېدو نو به زما گزاره ډیره سخته شو بیخي سخته تر دې هدا پوره شو چې بچی مې نسب سبخت مې وېستل واړه واړه بچی مې هغه زما د پاره په پټو کې به کار کوو هغه پیسې به راوړلې ما به د کور کې اغستلې بس مجبور شوم دغه شپاخانه ته راغلم اوس ان شاء الله زما کوشش ده چې زه دغه شپاخانه د امیدونو ټکا جوړې وېسم خپل بچو د پاره خپل مستقبل د پاره
ټولنیزی شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې اشرف یو پخوانی سندرغاړی دی د پخوا ډیر مینوال درلودل هر شپه به خلکو د شادی محفلونو ته بالا او لدی لارې به ډېرې پیسې پیدا کولې خو اوس یې आवाज خراب شوی دی نه یې څوک سندري خوشوي او نه یې هم خپل محفلونو ته وربولې دا چې د اشرف आवाज ولی خراب سو اصل کې سات سده او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
دا خیریت دې څه پیښ شو
نه پوهیږم چې څه پیښ شو
دا ونرمندانو سندرې ولې پاس کړې
نه پوهیږم ډیر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرې خودلې
کېدای شي بیرته شروع کی چای بوڅکی
نه بیرته نه شروع کوي هغه دې تبلې او نور سامانونه ټول کړل
خو یې دا خیری اختیام سامانونه ټول کړل
کاکا ورته وای چې بیرته سندرې شروع کی
استاد او استاد دا سندرې مو ولې پاس کړې
بس دې اجي صاحب ډېرې سندرې مو وایلې نورې نشو وایلې
ولی نشی ویلای
بس دی نیمش پاشونو
نو څه دی چې نیمش پاشوا نیمش پاخو لا کوي
ما ویل چې نور بس دی ډیر سندری بو ویلې
آرش پاخو واده نوی نن زما د زوی واده دی ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي غواړي چې موسیقي ووري
خدغه د وسی هم ډیر سندری ووریدلې تر سهار پورې خو بس سندری نه وایو
خیر دی تر سهار مو وایا یو دوه ساعته نور خو یو وایا
حاجی صاحب که ریختیا وایم سخت خوب راضی بیخی مسترگ نخلاصیگی
نو خدا غسی وای چه خوب راضی زوره ورا
خیر داده اوز خو میدر تو وای چه خوب راضی
بس استاده دی خوب غم مکوا زمای چاره از داده
چنگ چاره؟
داس دوا بدر کم چه دویش پی با نورم ویخی
دا چنگ دوا دا چه دویش پی با ویخیم
بس داس دوا در کم چه هیچ خوب در نشی
دا خوب ډیر خشی راکا کنه والکانو هغه د موسیقي آلات راوړی چې موسیقي بیرته شروع کو
څه شی ورکوي والکا
بس ته غم مکوا دا څه شی ورکوم چې تر سهار بسندري وای او خوب به هیڅ نو ورزی
والکا په کومه بلا مو وانړوي ما ته خو وای څه شی ورکوي
بس بیا به ورسته درته وایم اوس به موسیقي وورو
قسم ده
نن څو مورز د چالک ناروغه دی سبا یې ډاکټر ته بوزه
ښځې تا ته سړی څه ووایي
ولې خدای دې خیر کړي څه پیښه ده
متل دی وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم
خیر ده له یو چا څخه پیسې پور کړه
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې اوس هغه هم نشم کولی
نو اوس ولې سندرې نه وایې
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې اوس یې ولې نه خوښوي
اوس مې آواز خراب شوی دی
نو ته خو شکر دی ځوان یې په آواز دې څه وشوه سم آواز دې دی
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و اوس خراب شوی دی
زما خضرت نلویږي چې ستا آواز خراب شوی وي اسې ټوکې کوې
ټوکې نه کوم که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم
ښه سمه ده په بسم الله قدم را واخله ښایسې ناوکۍ الله د ملشا آ داده اوس پوش بیش چه آواز می چوم را خراب شوی
دا خودی ریختی آواز خراب شوی دی دا چه در باندی شویدی
یار خزی کز ما منی پا دی خبرو پسی مگرزه ولی می پرتپونو مالگی دوره بی
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم سم را تا ویا چه اصل کیسه چه دا
کیسه دا سی دا چه یو کال مخ که دواده پا یو محفل که یو چا پا چلم که یو شای را کرد ویلی دا دوا دا که ویچ خوی خوب ندردی
خانو بیا توشو؟
ما هم چوکه شو واه ریختیا هم چې خوب می وتښتېده دوی شپې نور هم خوب نه راته
عجیبه ده والا دا څنګه دوا وه
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم بیا مې هره شپه وهل
توبه خدایا دا څه اورم
یوازې مې دا خواري نه ده څه وخت وروسته په پوډر وخت شو
څه شی پوډر ته پوډر هم وهې
زه په پوډرو معتاد شوی یم خو ستانه مې دا خبره پټه ساتلې وه زه تباه شوم هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول
هیڅ اندېښنه مه کوه زه درسره یم علاج به دې وکړو خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم نه کوم نه کوم ما اشرف غانی ته بوزه چې بیرته جوړ شوم زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم
پر دواړو سترګو بس سبا له خیره دې اشرف غانی ته بیایم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بل خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی